همکارم نوری آسنوری با مطالب تازه با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروغ تاسو ستړی مشی یو بل پښتو خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي دوهم نیمه کې 219 پروګرامونه لرو او رئیس د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوری رئیس د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو خو لومړی به نجیبه زبان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون بنن د غرمې مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د مخدره توکو پر ضد به روسیه او افغان پولیس په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات پیل کړي او د ترکیه کارګرانو لوی اتحاد د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پراتلونکو څو ساعتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالعلوم شهري ضیاء الحق امرخیل ویل چې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په احترام بنن تر غرمې مخکې پای ولس بجه د حمل د 14 منټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان کړې.
د ټاکنو
خپلواک
کمیسیون نهایي نتایج ان شاء الله اعلان کړي. د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي او نتایج بیانوي.
امر خیل همدار از ویل چې د نهایي پایلو ترڅنګ به د دوهم ځلې انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوا ویلي و چې د دوهم دور انتخاباتو د اړتیا په صورت کې به د اساسي قانون لمخې د نهایي پایلو له اعلان وروسته په دوه اونیو کې دوهم ځلې انتخابات ترسره کړي. خو د کمیسیون د مشر یوسف انورستاني له قوله ویل سي چې د جوزا 23مه نیټه د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویل دغه هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات پیل کړي. ایوانوف د خبره پرون چهارشنبه د منځنۍ آسیا کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارو د مشرانو په 15مه غونډه کې وکړه. دوی ویل په څو ورځو کې یو لړ ګډ عملیات چې ستراتیژیک تمرینونه هم پکې شاملېږي پیلېږي. د دې هدف د مخدره موادو د قاچاق بروډلو ځپل دي. د د پوینا د ډلې د افغانستان د بدخشان ولایت لاري منځنۍ آسیا ته مخدره مواد وړي. ایوانوف زیاته کړه په دې عملیاتو کې د سیمې د هیوادونو د مخدره موادو ضد ادارو ترمنځ عملی تمرینونه او فعالیتونه همغږي هم شاملېږي. وسوالو طالبانو پرون وخت د کندهار په سپین بولدګ ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستې برید کې درې پولیس وژل او څو نور یې ټپیان کړل. د کندهار د والی ویان د واخان مینپال ویل 15 سخت دریزو چې د ځان وژونکو بریدونو واسکټونه اغوستي و په سپین بولدګ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د مینپال په وینا په دې برید کې د 15 وسلوالو سخت دریزو تر څنګ درې افغان پولیس هم وژل سوي دي. د کندهار د والی ویانده هم ویل چې په حمله کې 15 پولیس ژوبل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې شاوخوا شپږ دیرش پولیس یې وژلي او ګڼ نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چیلنج کپ لپاره د تیاریو په لړ کې پرون په کویټ کې د دغه هیواد له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. دا مسابقه د کویټ ملي ټیم 3-2 وګټله. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي چې کویټ دوه ګولونه د پینالټي په شوټون وهل چې د په باور یو پینالټي نه و. کارګر ویل افغان لوبغاړو سره لدی چې په لسو کسانو لوبه کوله ښه مسابقه وکړه.
الک چې پیناتی وکړل خو یو خو بالکل پیناتی نه وو. هغه پیناتی چې وو شو فیصل صاحبزاده دی پوسټ کې بازی کوي. هغه ستړیا کې دی هغه چیلنج کپ کې تیم سره یو ځای کیږي.
شغلی کارګر ویل چې په پرونی مسابقه کې د افغانستان د ملي ټیم څلورو مهمو لوبغاړو برخه نه لرله خو ټاکل شوی ده چې راتلونکي سه شنبه به د لوبغاړو د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ټیم په ترکیب کې شامل وي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د چیلنج کپ د سیالیو لپاره په تمرینی او دوستانه لوبو کې له قرغیزستان او تاجکستان سره مخامخ شوی دی. لومړی مسابقه په دوبی کې له قرغیزستان سره مساوي وکړه خو په دوهمه د هیواد پر صفر مات کړ. خو پر تاجکستان پاکستان یو پر صفر و بایلله. او دا هم تو نړیواله سیمایز خبرونه ده. ترکیه د کارګرانو لوی اتحادیه د دې هیواد په وکان کې له تر ټولو ناوړه خونړۍ پیښې وروسته د کار نه کولو اعتصاب کړی دی. په کان کې د چاودنې په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته لوړ شوی دی. دغه اعتصاب په داسې حال کې اعلانیږي چې د دغې پیښې پر سر په ترکیه کې د خلکو غوسه پر زیاتېدو ده. او په کان کې دننه د پاتې شویو شاوخوا 140 کارګرو د ژوندي پات کې دوه هلې پکې کمې دودي. د ارواپوهنې متخصص تیمونه د قربانیانو کورنۍ ته سلام مشورې ورکوي او د غکان ته د ننوتو ورهم د پولیسو ملیشې ساتي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون له د کان څخه چې په لویدیز ښار ګوټي سوما کې پروت دی لیدو وروسته هغه اداوې رد کړې چې وایي حکومت باید دغه پیښې مسؤلیت واخلي. اردوغان ته د قربانیانو خپل خپلوانو چې د هغه د استعفا غوښتنه کوله سپیکس پوری ویلی او موټر یې په لغتو وواهه. په انقره او استنبول کې پرون پولیسو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اورشلن ګاز او اوبو شیندونکو ټانکرونو کار واخیست چې هغوی هم د اردوغان د استعفا غوښتنه کول. د اوکراین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې. په دې خبرو کې چې پرون پیل شوې پخوانی مشران حکومتي چارواکي او د مقننه جرګو استازو ګډون وکړ خو هغو روسي پلو بیلتون غوښتونکو پکشي برخه نه واخیست چې د اوکراین په ختیځ کې په وسلواله بلوا بوختي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف د خبرو د پرانستنې په محل هو ویل حکومت د سیمو له استازو سره خبرو ته تیار دی خو روسي پلو وسلوال یاغیانو ته به باج ورنه کړي. تورچینوف هم درز ویل هغوی به چې وسله په لاس کې لري د خپل هیواد پر ضد جګړه کړي او د ګاونډي هیواد په اشارو چلیږي د قانون په وړاندې ځواب وایي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاسینیوف د خبرو پیلولو ته په اشاره ویل چې اوس د دوی اصلي هدف په هیواد کې سوله او کرارې ده. د وینن په ځانګړي ډول د دې ملي خبرو اترو پیل ډیر مهم دی. دا د دې لپاره مهم دی چې دغه 45 میلیون نفوس لرونکي هیواد چې د اروپا زړه دی د برخلیک مسؤلیت زموږ په غاړه دی. یاسینیوس هم درز ویل چې د حکومت به د ملي والی د ساتنې لارې ونوځي. د فرانسې په کان شار کې د سینمای فلمونو فستیوال پرون پیل شو. دا فلم فستیوال چې دولس ورځې دوام کوي د یو نوي فلم او څو کلاسیکو فلمونو پر ښکارولو پرانسته سو. د کان په فستیوال کې اتلس فلمونه د طلایي خرما د جایزې لپاره سیالي ته وړاندې کیږي. په دې فستیوال کې څو پخواني کاوبای فلمونه هم نندارې ته وړاندې کیږي. دا وتر دې د مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. ولانې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د جمهوریت ریاست انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله اعلان کړي. د دې پریکړې ته احترام کړی دا او هغه به تطبیق کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې پرونی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د شکایتونو د څېړلو نتیجه ترلاسه کړي، څرنګه په کم وخت کې وتوانید چې د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي؟
کمیسیون باید دا واضح کړي چې څنګه دوی وتوانید په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایت واخلي او داخلي کړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي اداره وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې که امنیت خرابېږي ښایي ډېر افغانان بیا پاکستان ته کډه وکړي. له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې په هلمند کې یو افغان خبریال چې په لشکرګاه کې د ځمکو د غصب په اړه راپور جوړ او وایي چې دته د مرګ ګواښونه شوي.
څراغ دفتر ته نږدې چې راورې سمتور کورلا راپسیرال چې دوه سره کمرات لاس واچي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریا او د هلمند ځوانان هم سپورت ته هڅولې دي.
زه خپل ملي ټیم چې ګورم ځین وختونه د احساس راته پیدا کېږي کاش کې دغه لوبغاړي پرځای زو.
د خبرونه په دوه منی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د مخکخه خزو پروګرام او دغه راز د اساسي بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او د ښځو پر ژوند او فعالیت د اغیزو په اړه بحث شوی.
کوم دودونه یې په ټولنه کې منفي دودونه دي او یا هم د ښځو په ژوند باندې منفي اغیز لري؟ له یو جمله چې ویل شي، مثلا د جبر واده یا د ناخوښي واده ولور اخیستل په لورانه باندې.
تکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارو انشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل چې د انتخاباتو شکایتونو پریکړې ته به په احترام به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې د حمل د 14 نیټې د ولسمشری د انتخاباتو پایلې اعلان شي. داسې ښکاري چې هیڅ کاندید 50.1 رایې نه دي ترلاسه کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منند حمل د 14 نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان ترڅنګ دوهم ځلې انتخاباتو نیټه هم وټاکي. تفصیل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
ټاکل شوی دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ په ځنډ نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان کړي. په پام کې و چې پرون نهایي پایلې اعلان شوې وای، خو د شکایتونو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د شویو درغلیو په څیړلو زیات وخت ولګاوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وویل د ټاکنو نهایي نتیجه به نن تر غرمې مخکې په 11 بجې اعلان شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن نهایي نتایج ان شاء الله د دې پریکړې ته احترام کړی ده او هغه به تطبیق کړي او نتایج اعلان
کړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویندوی نادر محسنی وای د لومړی درجه د 900 شکایتونو په شمول چې د انتخاباتو پر نتیجې اخیز درلود، د درغلې او د زیاتو شکایتونو لقبل د دوی کار یو څه وشو. د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر جاندال سپینغر وای باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په زغرده ووایي چې ولې نهایي نتیجې یو ورځ ناوخته اعلان کړي. شغل سپینغر ته دا موضوع د پښتنې ورشکاري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرنګه په دومره لنډ وخت کې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیستم ته داخلوي.
موږ هم په دې باور یو چې کمیسیون باید په کنفرانس کې دا واضح کړي چې دلیل څه و چې څنګه دوی وتوانېد په دومره کم وخت کې د فیصلې د کمیسیون د شکایت واخلي او داخلي کړي.
ضیاءالحق امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پروند د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د هغوی د نهایی پریکړو راپور ترلاسه کړ.
موږ عموما د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې دوی څخه د دې پریکړه ترلاسه کړه، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم ونیوته د پریکړه ته احترام وسی او همدارنګه د خپل سیستم کې تطبیق سی ترڅو نهایی نتایج جوړ سی، برابر سی او نهایی نتایج نن د خیر سره هغه ولس سره شریکي اعلانېږي. به کچیرې ټاکنې دویم دور ته ځي هغه مهالویش به هم ور سره اعلانېږي.
ټاکل شوی و چې دوهم ځلې انتخابات د جوزا په 8 وشي، خو اوس په پام کې ده چې د جوزا په 14 نیټه وشي.
و مورګل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وینن به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. په پام کې ده چې دغه اعلان نن په 11 بجو وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې پرون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه د شکایتونو د څېړلو نتیجه ترلاسه کړې، څرنګه په کم وخت کې وتوانېد چې د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړي؟ دا مسله د آزادو انتخاباتو د مؤسسې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ته هم ګونګه ده.
په قانون کې راغلي دي چې کمیسیون د شکایتو نتایج تصدیقوي بیا یې کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي. یعنی دا په دې معنا ده چې یو بل قدم هم هلته شته دی. دوی چې کوم فیصلې ولیږي کمیسیون به دا په سیستم کې ایجست کوي، بیا به دغه معلومات بیرته کمیسیون د شکایتو ته ورکوي. کمیسیون شکایت به بیا تصدیقوي او بیا به دا کمیسیون د انتخاباتو اعلانوي. که داسې نه وي چې کمیسیون د شکایتو څنګه اعتبار کولی شي چې صرف فیصلې ورولیږي او کمیسیون د انتخاباتو په هر شکل باندې که سیستم کې داخل کړي، دا به بیا بیا دا تصدیق شوي نتایج منل کیږي د قانون له مخې که نه. یو امیدوار یو چې په دې رابطه جدي وضاحت دواړه کمیسیونونه ورکړي ترڅو هغه ابهامات او هغه ستونزې چې دي هغه واضح شي.
چی خواهد شد و چی دیا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل کنزیمای زور است که بیز به زور آمده ام و منی فرمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگو جده دارن.
به حوز بوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختنه؟
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش استفاده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نه واوري.
د آزادۍ په څپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، بیا هم د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې خبرې کیږي. نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د په یوولسو بجو وروستۍ پایلې اعلان کړي. په دې ازادي راډیو په د ازادۍ په څپو پروګرام کې هم همدا مسله څېړل کیږي، او هم د مخکښو کاندیدانو لخوا د ائتلافونو د جوړولو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم پوښتنه له مسؤولو چارواکو څخه مطرح کړئ. د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د ناامنۍ له لاسه نورو سیمو ته مهاجر شوي دي. کډوال شوي خلک وایي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله کور او د ژوند ټولو وسایلو ته شا اړولي، ځینو غرونو ته پناه وړي او ځینې شاوخوا کلي ته تللي دي. د فاریاب د ګرزیوان ولسوالۍ له اوسېدونکو سره د ازادي راډیو خبریال خبرې کړي دي چې جزئیات یې اسمت سروان وړاندې کوي.
د فاریاب ولایت د یوشمیر کلیو اوسیدونکو د ناامنۍ له کبله مجبور شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي. له فاریاب څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، د ګرزیوان ولسوالۍ د کیکاوس او فرشو قزاق د کلیو اوسیدونکو وایي چې په وروستیو اونیو کې د ناامنۍ له کبله په سلګونو کورنۍ مجبور شوي چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته خواره شي. ویل کېږي چې دوی د جګړې له ویرې ټوله شتمني او د کور وسایل پرېښي. د ګورزیوان ولسوالۍ د فرش د کلی اوسیدونکو حبیب الله وویل د دوه کلیو یعنی د فرش او کیکاوس اوسیدونکو هستی و نیستی په خپلو کورونو کې پریشي او یوازې سرونه ژغورلې دي. ټول غرونو او نورو کلیو ته تللي مهاجر شوي دي. یو بل وویل په هیڅ کور کې ځای نه دی پاتې، په هر کور کې له شلو تر دیرشو ښځې اوسي. بې ځایه شوي کسان مو په کورونو ویشلې، ځای نه شول. په درو کلیو کې څوک نه دی پاتې. د سیمه ایزو چارواکو په وینا تېره اونۍ د ګرزیوان ولسوالۍ ځینې لرې کلي د حکومتي ځواکونو له کنټروله وتلي او لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د ګرزیوان ولسوال عبدالرزاق کاکړ وایي د فاریاب والي له امنیتي چارواکو سره د تصفیوي عملیاتو د پیلولو لپاره د ولسوالۍ ته ورغلی دی. کاکړ د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د ګرزیوان ولسوالۍ په دوو سیمو کې چې د فرش او قزاق کلی دي د پولیسو له لاسه دوی پوستې وتلې وې. په دې وروستیو ورځو کې مو څو تنه وژل شوي هم دي. دې کار د ټولو پر روحي منفي اغېز کړی وو، او چا چې له حکومت سره همکاري کوله او یا یې کوي هغوی غوښتل چې له دې سیمو ځانونه وباسي، ځکه چې د دوی سیمې د طالبانو تر مستقیم کنټرول لاندې وې. د ګرزیوان ولسوال همدراز وویل د یادو سیمو له تصفیه کېدو وروسته به ټول بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته وګرځي. ګرزیوان ولسوالۍ پخوا د فاریاب نسبتا امن سیمه ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو له کبله د دې ولسوالۍ ځینې کلي ناامنه شوي دي.
و امر د چې فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې یو شمېر خلک د ناامنۍ له لاسه نورو سیمو ته مهاجر شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې هم په افغانستان کې د امنیت پر خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې، او وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد امنیت نور هم خراب شي، ښایي زیات شمېر افغانان بیا پاکستان ته کډه وکړي. په اسلام آباد کې د دې ادارې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د احتمالي زیاتېدو په اړه ځینې ترتیبات هم نیولي، او یوه طرحه د پاکستان حکومت هم استولې ده. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې اوري.
په اسلام آباد کې د یونیچسیار ویاندی دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل د اندیشنو ته په پام چې شای د روان کال تر پای له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وټولو په صورت کې د دې هیواد امنیتي وضعیت خراب او پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات سي، له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. دنیا اسلم خان وویل کچیر د نړیوالو ځواکو له وټولو وروسته په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سي، پاکستان ته د زیاتو افغانانو د ورکړې کېدو امکان سته. دنیا اسلم خان زیاته کړه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنري د دې لپاره د تیاری پلان د پاکستان د حکومت سره شریک کړی دی.
کچیر په زیات شمیره کې خلک راځي افغانان نه سي، نو د هغه دپاره وسه بندوبست کول بکاري کیمپونه به جوړيږي د کیمپو څخه بهر اوسېږي دا او د خوراک دپاره د شیلټر د سرپنا لپاره کم سہولتونه پکار دي. نو د یو ان لخوا څه ستراتیژي جوړه شوله او بیا د پاکستان حکومت دا ستراتیژي ورکول سره ده چې د پاکستان حکومت هم د خپلې خاص ستراتیژي جوړه کړي.
په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري ویاندي هغه رپورټونه رد کړل چې وایي په وروستیو کې زیات افغانان پاکستان ته ورکړل سوي دي. دنیا اسلام خان ویل د روان 2014 میلادي کال له پیل راهیسې هیڅ نوی افغان مهاجر په پاکستان کې نه دی رجستر شوی.
او بالکل پتی سے دا چکم کیا سولو یا ریومر تو آیا یا افواہ ہوئی تھی 2014 کال کے بعد افغانستان کی الیکشن یا چکم وقت بارنی فوجوں باہر بھی نکیبل ایسی تھی دا سے حالات زور تھی خلق پاکستان پر آتی لیکن داری تو اس تال بنی مائے پوری راور سبھی خود اختہ شکر دی تھی نئی ریفیوجی انفلکس نہ دیرا گلی لیکن دا شی دا فیسیلیٹی کوں دا پارا مخنیوئی خو مجنو سکو والای پدی سی کا خدای نہ خاصتا پا افغانستان کی حالات دا سی ایتی خلق مجبور ہے سی او پاکستان خواتا را سی نو پکار دا والا کی اتر کنٹینجنسی پلاننگ ارتا ہو سی یا سٹریٹیجی ارتا جوڑے
پا این حال کی پا پاکستان کی یوشمیر مشت افغان مہاجرین ادا کوی چی دا اسلام آباد حکومت فشار اربان زیاد کردی او غالباً دا حقوی دا برت سنوولو حتیه چچکی کردی. پیښور ته نږدې له زاخیل کمپای او افغان مهاجر نیاز ولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومتي مامورین په پرله پسې ډول کم تورځي او له خلکو غواړي چې له هغه ځای ووځي. د پاکستان حکومت سمود مخ کې د اسلام آباد په شاوخوا کې د افغانانو یو کمپ په بلډوزر او ټراکټور رنګ کړ. په هغه کمپ کې لږ تر لږه 100 افغاني کورنۍ اوسېده. پاکستانی چارواکو وویل چې د اسلام آباد امنیت ته د متوجه خطر له امله د افغان مهاجرینو دغه پندغالی رنګ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې اوسمهال لږ تر لږه 1,000,000 او 600,000 افغانان چې د هویت کارتونه او د مهاجرت اسناد لري په پاکستان کې اوسي. د دې ادارې په وینا له 1 تر 2 میلیون افغان مهاجرین په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشتي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس په 1290 منځنۍ څپو په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د غراز په لوی خارونو کې د اف ام بسل اشرف پنځه صفحه هم اوریدل کېدای شي. د ماخام تر او بوجود ازادي رادیو خبرونه دوام لري. له خبر عالم سره د تاریخوالي په ترڅ کې په هلمند کې یو خبريال د زورواکو لخوا تهدید شوی دی. د خبريال چې عبدالعزیز صفدری نومیږي او د یک تلویزیون لپاره کار کوي، غوښتل په لشکرګاه کې د غصب شو زمکو په اړه راپور جوړ کړي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هغه سره مرکه کړي او لومړی د تهدیدونو په اړه ترې پوښتنه کړي.
تیر ورځ ساخت سر و بجه در کار راتلم دفتر خواته دغه می پلان په پلان کې چې نن به د غصب پاړه راپور بچم ته کوم خو د کوم مارکیټونه چې وشل سوی یا جوړیږي د دوی پاړم تصویرونه راوخستي خو هغه صحه کوم کس زما د فرم زحمت نه جوړ کړي زحمت وکړي چې په تصویر نه خم څه وخت دفتر ته نږدې چې راور سم تور کورلا را پسیرال کیمرا یعنی په را رسیدو سره کیمرا ته لاس واچي کیمرا مې زنده بچ کې برابر د دې ځای کسې دی ول وکړه دغه ته نه پرشل چې جواب ورکم ورم زنده ټوپ کړه لارم لارم باندې سم موټر ګاډ مې وګرځول بیا پر شو زنده زغاستم په عین زغاست کې پولیس ته خبر ورکړي. پولیس تر رسیدو سره دا کس یعنی موټر ګاډ رسیدو بیا هم ځای تعقیب ولم په ما پسیو چې پولیس را ورسید دا کس بیا وټشته بیا دا غوړسته پولیس په پسیو دا کس نږدې په داخل شرق مرګر کې
څوک ته په مجموع کې دی او ولی به ستا دا کس مخنی ولا
دا کس د دې نامدار کس دی دا خپل قولش ملي تجار دی او هغه کس چې پټرول هلمن یعنی پټرول کمانډانی کې واک چل دی کوم کسان چې د لمړی اوځي د پولیس مننه کوي هغه کس ونی وي خو ساحه کمانډانی ته د سیاور رسیدي کمانډانی کې یعنی هغه واسطه ډبل کېدای شي چې په هغه ځای کې خوش وسو دا خپل نامدار خلک
څنګه فکر کوي اوس نو تر دې وروسته تا خو کیسه کړې ده راپور خو به چلوو راپور به جوړوو راپور به جوړوي بیا به هم محفوظ پاتې سي د کسان به ستا ژوند ته څومره تهدید خطر پېښ نه کړي
دا یوازې ما ژوند ته نه ده دا ټول خبریالان چې کوم چې په هلمند کې ژوند کې دغوی دپاره خطر دی تهدید دی خو له بعده مرغه باید کوم ادارو کوم ارګانونه چې شته هغوی د باید د خپل اقدامات جدي کړي هغوی د باید هڅه وکړي چې د د دې مخه ونسی غصبین یوازې زورواک نه دی په دې کې اتمن دولت هم لاس لري چې دا کارونه کوي
د اخیری پښتون په ډول د خلکو ساته کمره بغښتل او کبه ته هم غښته چې ودی تشتی یاتنګ
خو لومړی دا هسته دا وش کمره ورسه واخی خو ما دا کم کمره مزنده واخسته کمره مزنده بچ کی او مترګاک مغور زنده و تشتیدم بیا دا کس لار بند و دیس نس کولش په ما بسراتی د چې دا مسیر تای کول برت پر عمومي لار باندې راتله تر هغه وخت پولیس ته مفزه از غاست پولیس ته زنګ پولیس راله یعنی کدا ایس و چې دا هغه هدف ته کمره نه سره سخصتل ټاک بد لار باندې کوله خو ما هغه کلاشنکوف ټاک چې کلاشنکوف نو ورسره فنشه دا هدف چې دا سل متر تر سل متر لازم دي لیرس ولم خپل فاصله لازم دي زیاته کړي چې د سنې کټا کم وکړي مرمې تاثیر روان نه ونسي
غوښتنه دي چدم
غوښتنه مې دا ده چې موږ امنیت موږ د خبريالانج په لمن کې د دې امنیت پاملرنه وسی یوازې نه پدې چې غاصبین دي طالبان ځان تر غاشي کې دولت خپل مزاحمت کوي مشته او غاصبین دي طالبان دي د ټول مزاحمت دي باید چې موږ د امنیت وساتل چې موږ د حقوق لپاره کوم ارګانونه چې ستغوي د پاملرنه وکړي
د یک ټلویزیون خبريال عبدالعزیز صفدری او چې وایي په هلمند کې په لشکرګاه کې د یو زورواکي لخوا تهدید شوی دی د غوښتل چې په لشکرګاه کې د غصب شوو ځمکو په اړه راپور جوړ کړي یوازې هلمند نه دی چې خبریالان له مختلفو د کسانو یا د مختلفو لورو لخوا ګواښل کیږي بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خبریالان له دې ډول ستونزو سره مخامخ دي به هم په امنیتی ستونزو کې تمکیږي د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي چې د دوی د څېړنو له مخې امنیتی ستونزې اوس هم د اقتصادي ودې پر وړاندې لوی خنډ دي د خونې مشر پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې په هیواد کې د تولیدي سکتور وده د پام وړ ده خو ساختماني کارونه کمزوري شوي دي تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې اوري
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې نوې سروې چې په څلورو اقتصادي حوزو کابل بلخ ننګرهار او قندهار کې لمیشتو متشبسینو څخه د پښتنې په ډول شوی خایي چې نامنه اوس هم په هیواد کې د اقتصادي ودې مخه ډب کړي د دې خونې مشر قربان حقجو د چهارشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل کڅه هم د شپږ میاشتو مخکنی څېړنې له مخې د اقتصادي فعالیتونو لپاره امنیت شپږ فیصده ښه شوی خو متشبسین او سوداګر اوس هم امنیتي وضعیت د خپل فعالیتونو په وړاندې لوی خند بولی
یک تاجر میگه به فساد اداری خو ما به هر صورت
یو سوداګر وای چې د اداري فساد سره که په هر ډول وی خپل مشکل حل او رشوت ورکوم او یا به د مسؤلینو سره شریک شم او خپل کار مختوړم خو امنیتی مشکل زنه شم کنټرول ولای او ځکه نو امنیتی ستونزې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي د عواملو په سر کې ځای لري
موونه قرار دره
نو موري وویل چې امنیت څخه ورسته د مارکیټ او زربیناو نشټوالی سرچینو ته نه لاسرسي او په ادارو کې فساد هغه عوامل دي چې په اقتصادي برخو کې متشابهین ور سره مخامخ دي د دې خونې د سروې له مخې په ننګرهار کې اقتصادي وضعیت د درې نورو حوزو په نسبت ډېر ښه شوی خو د اقتصادي فعالیتونو لپاره امنیتي وضعیت خراب دی له ننګرهار وروسته بیا کابل او ورپسې د کندهار امنیتي وضع خرابه ګڼل شوی خو د بلخ سوداګرو بیا نسبتا خپل امنیت ښه ګڼلی له بلې خوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت باید اوس مهال چې خارجي ځواکونه له دې هېواده د وتلو په حال کې دي ډېر کوشش په هېواد کې دننه د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو وکړي د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر د چهارشنبه پورز ازادۍ رادیو ته وویل د دې لپاره چې په هیواد کې اقتصادي وضعیت ښه شي نو باید په لومړی قدم کې د امنیت د ښه کېدو لپاره کار وشي
نه یوازې امنیت د ثبات اقتصادي او اقتصادي ودې او پرمختیا لپاره ډېر بسیار اړین ده بلکې ثبات سیاسي او ټولنیز ثبات لپاره هم واقعا ډېر ضرورت ده بنان با هر هیواد کی یا په اصلاح په هر جامعه کی وختي چې په اصلاح امنیت شتون ونه لري الته هغه پانګه اچونه اول د ګواخ سره موجی کیږي.
که څه هم ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د ځینو وړو او منځنۍ شرکتونو فعالیت لپاره شرایط ښه او اسانه شوي، خو د کارپوهانو په وینا په تیرو 12 کلونو کې د لویو پروژو او شرکتونو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی. په ورته وخت کې عام خلک هم په دې باور دي چې په هیواد کې ورځ تر بلې بیکاری ډیریږي او د دې لپاره باید نوی حکومت د نوي پلانونو په تطبیقولو سره د خلکو لپاره د اقتصادي فعالیتونو زمینه برابره او د بیکاری سطح راټیټ کړي.
و موږ چې د افغانستان سوداګری او صنایع خونه وایي د دې څېړنو له مخې امنیتي ستونزې اوس هم د اقتصادي ودې په وړاندې لوی خنډ دي. اتنیمې بجې دي. نجیب زمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن له غرمې مخکې د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي. وسلوالو طالبانو پرون ناوخته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو پر پوستې په برید کې درې پولیس وژل او څور نور یې ټپیان کړل. د کندهار د والي ویاند وایي چې په دغه حمله کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې مشر ویل د دغه هیواد له مخدره موادو سره د مبارزې پولیس به ژر له خپلو افغان همکارانو سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد ګډ عملیات وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د چیلنج کپ لپاره د تیاریو په لړ کې پرون په کویټ کې د دغه هیواد له ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړه. د دریو ګولونو په مقابل کې په دوو ګولونو ماتې وخوړه. د ترکیه د کارګرانو لوی اتحادیه د هیواد په وکان کې له تر ټولو ناوړه خونړۍ پیښې وروسته د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی. د اوکراین حکومت د خپل هیواد په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅو په لړ کې خبرې اترې پیل کړې. او د چین په جنوبي اوبو کې په ولانجمن ټاپو کې د چینایانو له لوري د تیلو د ایستلو د وسایلو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په ویتنام کې له مظاهرو وروسته یو شمېر خپل سرو کسانو په دغه هیواد کې د بهرنیانو څو فابریکو ته اور واچوه.
ازادي رادیو اوریده خبرونو تفصیل د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه په پایل کې مو اعلان کړی و چې په هلمند کې د ځوانانو لخوا د سپورت سره د دوی د پاملرنې د زیاتېدو په باب یو تفصیلي راپور لرو. په وروستیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیواله سطح ډېرې بریاوې ترلاسه کړې او د هلمند ځوانان هم دې ته وهڅول چې سپورت په تېره بیا کرکټ ته مخه کړي. په دې اړه مو یو تفصیلي راپور لرو، خو متاسفانه د وخت د کمښت له کبله دا راپور نشو خپرولی. دغه راز په تېر وطن سره د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ او د اساسي بشري حقونو د پروګرام یادونه مو کړې وه، خو دا پروګرامونه په بله ورځ خپرېږي. اوس د ښځې او کورني حقوق د اونیس پروګرام وار دی چې په کابل کې د ازادي راډیو همکار یوسف خان زدران ترتیب کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه یوسف خان زدران هر کلی کوم. د خزه او کورنی حقوق د تیری اونۍ په خبرونه کې مو دوری باره او کوجدي پاړه حقوقي مسایل بیان او ستاسو پوښتنه مو جواب کړي. د دې اونۍ موضوع هغه څه دي چې د ګډ ژوند لپاره لکوجدي ورسته پیلېږي. په واده، د واده په عمر او د واده لپاره د طرفینو پر رضایت په دې خبرونه کې خبرې کوو. مونږ په تیره اونۍ کې خپل دا موضوع اعلان کړی و او یو شمیر اوریدونکو یې پاړه خپل پوښتنې زمونږ په پیغام سفتون کې شمیره کې ثبت کړي چې وروسته به هغه هم واورو. دا خبرونه تر نیم ساعت دوام لري او په دې موضوع د بحث او ستاسو پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره را سره د عدالت د ټولو لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب میلمه دی. حبیب صاحب ستړي مشي او زمونږ د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغلې.
مننه ډیره زیاته.
حبیب صاحب، کلمړی عمومي خبرې وکړو. د افغانستان په قوانینو او شریعت کې واده څه شی دی او څه شرایط او حدود لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
لکه څنګه چې مونږ او تاسو د تیرې اونۍ برنامې کې مو وویل چې خوازګاري یا رهبري یو شروع یا مقدمه او وسیله ده د نامزدۍ او ازدواج لپاره، او همدارنګه مو ویل چې نامزدۍ هم یو مقدمه یا وسیله ده د ازدواج لپاره، یعنی نامزدۍ واده ده د ازدواج لپاره چې آینده کې به واده کیږي. بعضی وخت اصلا د نامزدۍ پړاو مېسته نه راځي، یعنی بل خوازګاری نه سمدستي ازدواج یا نکاح کی. اوس راځو چې ازدواج څه ته وایي. ازدواج یو عقد دی چې د نجلۍ یا ښځې او نر یا سړی معاشرت یا ګډ ژوند یې فامیل د تشکیلولو په مقصد مشروع کیږي او د دواړو خواوو حقوق او وجایب تنظیموي. او یا غواړم چې ډېر په ساده ژبه یې ووایم چې ازدواج عبارت د هغه عقد نه دی چې ښځه نر ته او نر ښځې ته مشروع ګرځي. په دې خاطر چې ازدواج یا نکاح صورت عمومي، مونږ باید څو ټکو ته پام وکړو. اول، د هلک او نجلۍ ترمنځ د محرمیت نه اوسېدل. د نکاح د عقد لپاره یا د نکاح کولو لپاره باید ایجاب او قبول وشي، او دا مشکله نه ده چې دا ایجاب و قبول د انجلۍ او د هلک لخوا وشي او یا یې د وکیلانو لخوانه، یعنی کوی چې دغه انجلۍ او هلک ځان ته وکیل تعین کړي او دغه نکاح یا ایجاب و قبول د دوی د وکیلانو لخوانه وشي، او یا هم دغه ایجاب و قبول د دوی د اولیاو لخوانه وشي. اولیا یعنی پلرونه یا نیکونه.
مور نیا آیا دا هم کولی شي کنه؟ پلار نیکه دا سلسله کولی شي.
د شریع لحاظ چون ولی چې ولی پلار ته ویل کیږي، بنا ان پلار دا صلاحیت لري، دا حق پلار ته ورکړ شوی دی. غواړم چې دغه د ایجاب و قبول پروسه تاسو ډیره د سه شفا واضح غونې تاسو ته یاد کړم. د مثال په توګه نر ښځې ته وایي چې د تا سره مې واده یا نکاح وکړ، او ښځه هم وایي چې قبول مې کړه. دغه اول کلام چې وایي چې زه تا سره مې واده وکړ، دا دته څه وایي؟ دته ایجاب وایي. دویم کلام د ښځې لخوا چې دی؟ قبول درته ویل کیږي. یعنی اوله خبره یا اول کلام چې د نر له خوا نه چې ښځې ته یې ویلې زه تا سره واده کوم، واده مې وکړ، او ښځه په دویم کلام کې وویل چې دا مې قبوله ده، بنا ان اول کلام ایجاب شو، دویم کلام قبول. بل دې نه چې موږ او تاسو د ایجاب و قبول موضوع خلاصه کړه، د نکاح په مجلس کې کم تر کمه باید دو شاهدان موجود وي چې د انجلۍ او هلک ایجاب و قبول په سترګو وي او وایوري، او دغه شاهدان باید عاقل، بالغ او هوښیار وسی تر څو په آینده کې وکولی شي د دې شهادت چه شي قبول شي.
نو آیا واده صرف د ښځې او میړه نکاح ته وایي کنه؟ ولیما د خلکو دعوتول، خلکو ته ډوډۍ ورکول، چې نن سبا خلکو په واده کې لازمي ګرځولې، دواده برخه ده.
واده نسبت نکاح ته لږ څه عامه کلمه ده. نکاح خو موږ تاسو تشریح کړه چې ایجاب قبول شو، موجودیت د شاهدانو شو، بالاخره دې نکاح وشوه. بعد دې نه دغه واده چې واده کې ټول مراسم دی، دغه نکاح چې مثلا د کې ولیمې موضوع دی، د کې د ډوډۍ ورکولو موضوع دا شان هم شاملېږي. ولی موږ تاسو په ننني شرایطو کې په واده کې موږ دوه رقم مصارف لرو. یو هغه مصارف دي چې شرعي دي، او یو هغه مصارف دي خلاف دي شرعي دي. شرعي مصارف هغه مصارف دي چې وایي چې تاسو په خپل ودونو کې اسراف مه کوئ، ولی غیر شرعي مصارف هغه مصارف دي چې د حد او اندازې نه زیات دي مصارف کوي. لکه نن نوی ودونو غونډه چې د پورټلونو کې دا ودونه کې چې له حد اندازې نه زیات خلک راوختل کیږي، له حد اندازې نه زیات مصارف کیږي، له حد اندازې نه زیات قیمتونه د ډوډۍ تعینې، دغه ټول خلاف دي شرعي دي. نه دوی کوي چې ډېر په عادي شکل باندې خلک راوغواړي، ډوډۍ ورته ورکړي، د خپل پوکور کې مثلا ډېر په عادي غذا باندې بدون د دې نه چې مثلا ډېر غیر شرعي مصارف کې مثلا غیر شرعي ساز و سرود او موضوعات سره مطرح کړي.
وکیل صاحب، د نکاح نه وراخوا، د ایجاب و قبول نه وراخوا، چې دا ستونزې نسبتا په افغانستان کې د ایجاب و قبول یا نکاح په وخت کې دومره ډېرې نه پېښېږي، ډېری تاوتریخوالی چې راځي د ودونو په سر راځي، اکثره د سړي خوا مجبوریږي چې هغه مصارف هم وکړي او هر ډول ذمهوري په غاړه واخلي. نو قانون نن دا موضوع څنګه ده چې سړی باید هر څه ترسره کړي کنه؟ د ښځې طرف هم باید ورسره مساوي برخه واخلي، ځکه که سړی واده کوي نو ښځه هم واده کوي په عین وخت کې.
مصارف خو باید د نر لخوا نه وشي یا د میړه لخوا نه وشي. ولی موږ تاسو مخکې ویلې چې هغه مصارف باید توشي چې په هغه کې اسراف نه وي، او که چیرې دا د جلۍ خو لخوا نه یا د جلۍ له فامیل لخوا نه دا کم گزاف مصارف یا مثلا له حد نه زیات مصارف تعینېږي یا په هغه کې اسراف کیږي، نو دا ناروا دي، خلاف د شریعت او خلاف د قانون.
وکیل صاحب ډېره مهرباني. د واده په اړه عمومي معلومات انشاءالله اوریدونکو واورېدل. اوس د عمر په اړه راځو. قانون د ښځې او سړي لپاره د واده عمر څومره ټاکلی، او دا موضوع په اسلام کې څنګه تشریح شوې ده؟
مننه. د واده د سن مورد کې به ووایم چې د ازدواج یا واده سن په اړوند مونږ له بعضې واړه مشکلاتو سره مخامخ یو. دا په دې خاطر دی چې د سن په باره کې دوه نظر موجود دي، یو سن د شریعت له نظره، دویم سن د قانون له نظره. زموږ شریعت د بلوغ سنې انجلۍ او لک ته دواړو ته د واده لپاره تعین کړی دی، خو زموږ قانون د واده سنې د انجلۍ لپاره 14 کلنۍ او د هلک لپاره 18 کلنۍ تعین کړی دی. دا چې ولې 14 او 18 تعین کړی دی، شاید د بعضې دلایلو په اساس، لکه د تحصیل نه د محرومېدل، د ژوندانې په معنی یا مفهوم باندې نه پوهېدل، د ناقص اولادونو زیږون یا زیږون پر وخت کې د مړینې او داسې نور موضوعات. په دې خاطر زموږ قانون د 14 او 18 تعین کړی دی او شریعت بلوغ سن تعین کړی دی.
ډیره مننه وکیل صاحب. که یوه نجلۍ په کوچنیوالي کې په نکاح ورکړل شي او بلوغ ته په رسیدو له واده انکار وکړي، نو قانون څه وایي چې آیا حق لري چې د واده څخه انکار وکړي؟
د قانوني لحاظه بلې، کله چې یو نجلۍ د خپل د ولي له خوا نه په وړکتوب یا کوچنیتوب کې دی په نکاح ورکول کېږي، او کله چې دی لویږي یا بلوغ سن ته رسیږي، نو د قانون لحاظه دی حق لري، اختیار لري چې دغه نکاح یا فسخ کړي یا دوام ورکی. د خپل د جلی سالې د مطابق د قانون. البته
په افغانستان کې ډیر داسې کیږي چې مور او پلار خپل ماشوم لور د یو چا په نوم کړي یا په نکاح ورکړي. دا چې د افغانستان قانون اوس د واده لپاره عمر ټاکلی دی، نو د قانون له مخې د دې کار مخه څنګه نیول کېدای شي؟
بهترین لار حل دې موضوع ته دا ده چې موږ او تاسو پابند قانون اوسو او قانون او شریعت په ځان تطبیق کړو. که چیرې موږ او تاسو قانون تطبیق کړو، نو هیڅکله به دا مشکلات آینده کې جوړ نشي، دا مشکلات به مری نشي. یعنی که کوم وخت چې کوم نجلۍ مثلا په کوچنیوالي کې د مور پلار له خوا نه په واده باندې ورکول کیږي یا په نکاح ورکول کیږي، کله چې دی لویږي خپل حق نه دی، حق قانوني حق لري چې دی خپل حق نه استفاده وکړي. ولی مور پلار باید دې موضوع ته ډیر دقیق اوسي. کله چې دی اولاد یا دی لور لویږي، نو دی هم ځان ته ارمان لري، ارزو لري، خواهش لري چې باید خپل درس وي، خپل تعلیم زده کړه، دا ټول سره پای ته ورسي. او یا مثلا د څه رقم سړي سره دی باید واده وکړي، دا هم ځانته خواهشات لري. بنا خواهش مې د ټولو اورېدونکو نه دا دی چې کوشش وکړي چې خپل د اولادونو هغه څه ارزوګانې چې دي، هغه څو کوم خاصونه چې شرعي او قانون دي، هغې ته نظر په نظر کې هغه ونیسي، هغه ته پام وکړي، او خلاف د شریعت بعض موضوعات، خلاف د اراده دي، هغې خلاف د رضایت دي، هغې کوم عمل ونه کړي، چې دا به د آیندې لپاره دا به ډېره ښه ورته.
وکیل صاحب، تاسو رضایت ته اشاره وکړه. رضایت د واده لپاره یو شرط دی، دا خو درسته ده، خو په افغانستان کې اجباري ودونه هم ډېر کیږي. کله چې یوه ښځه په زور واده شي، آیا هغه واده قانوني او شرعي اساس لري؟
که چیرې یوه ښځه په زور باندې واده کیږي یا په نکاح ورکول کیږي، دا هم د شریعت له نگاه نه هم د قانون له نگاه نه دا جواز نه لري. د قانون لپاره حتی که چیرې یوه ښځه جبرن چاته په نکاح ورکړ شي، نو حتی دا په قانون کې ځانته مجازات لري. موږ قانون لرو چې قانون د منع خشونت علی ځان پونه، د ښځو پر وړاندې د منع د تاوتریخوالي قانون دی چې موږ لرو، هغه مواد قانوني موجود دي او دا صراحت لري. که چیرې څوک یو ښځه جبرن په نکاح ورکړي، نو هغه ته مشخص مجازات دي چې دا مجازات پې باندې تطبیقیږي. او که چیرې کومه ښځه مثلا جبرن په واده ورکړ شوی ده، نو د حق لري چې عدلي قضایي ارګانو ته د مراجعه وکړي، خپل حقوق دي د غلط طریقه وغواړي.
نو ستا معنی دا ده چې قانون هغه کسان ته جزا هم ټاکلی چې یوه نجینۍ یا ښځه په زور واده ته اړ باسي؟
دقیق، د موږ قانون دا ډېر په سرحد باندې دا جزاګانې تعین کړي دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، په همدې موضوع د یوې واده شوې له مور سره موږ خبرې کړې دي چې دا سبب وایي چې ولې د لور ژوند په خسرګنۍ کې تریخ شوی او اوس له دې سره په کور کې ناسته ده. وکیل صاحب، که ستاسو اجازه وي، لومړی د دې مور غږ اورو چې لور یې د ستونزو سره مخامخ شوي، وروسته که پوښتنه لري په هغې په اړه معلومات ورکوو. انشاءالله. صحیح
مهرباني.
هغه سړی ته چې ما خپله لور ورکړه، د ډېرې خواسګارۍ د شپې د ورځې م راتلو، دا سړی ما لیدلی نه و. د لور خسرګنۍ دغه وویل، وایي موږ داسې پیسې لرو، دغه د تاسې زندګي ښه تېرېږي، دا د لور دی. ما هم ورته ویل، ما یې ښه ده، دغه به ورکړو. کله چې واده وسو، دا د ما د لور، دغه لور مې هغلته چې بوتله، هغلته بله ښځه م لري، جلکیان م لري. د سړي عمر هم ډېر غټ و زما د لور نه. د ماشوم په سترګه کتل، دغه سړی د ما لور ته دغه لکه بازیچه داسې وه ورته ژرندم، د ما لور تریخ سو. په دې خاطر باندې دغه عمر م غټ و، زتي دې ته م پیسې نه ورکولې، غټه ښځې ته ورکولې. د ما لور اوس سرګردانه ده، دغه د ما لور هم سرګردانه ده. څه به وکړم، دا سپین سر مې به په چیرې به وګردم، چا ته ووایم د زړه خبرې به ووایم؟ و د ما سره ناسته ده، خسرګنۍ ته نه ځي. دغه دوه میاشتې کېږي چې د کوټه نه شالړی ده، د موږ په کوټه کې ده.
حبیب صاحب، موږ د دې ښځې غږ واورېد. وایي په لومړی سر کې د سړي او د دوی کورنۍ سره راضي وه، خو د نجلۍ نه نظر نه واخیستل شوی او اوس یې لور د میړه د بد سلوک له امله د پلار په کور کې نسته ده. نو دا جینۍ اوس څه کولی شي؟
د خور په ځواب کې باید دا ووایم چې ده ویل چې ما خپل لور ورکړې ده، او دا خبره مو کړه چې دا سړی کله چې د خاصګاری ته راتله نو دوی داسې فکر کړی چې دا سړی ګویا ډېر پیسې لري.
البته خپله سړی دوی نه و لیدلی، خو د سړی کورنۍ زیاته خاصګاری ته ورتله ښځې داسې وویلې.
ډېر ښه، هدف د ما هم دا دی چې یعنی مور پلار کله چې خلک دوی لور ته خاصګاری ته راځي نو دوی باید ډېر دقیق اوسي، یعنی تنه پیسې دوی معیار ځان ته تعین نه کړي، یعنی دوی د خپل لور د پیسو لپاره وایي کې چې ګویا دغه پیسې دې لور خوشحاله وي. نه، دوی د کوشش په دې وکړي چې دغه سړي د اخلاق سړي مثلا د سابقه دی چې دا څه رقم سړی و، د کوم قوم دی، څه رقم، یعنی دغه لور د دی او دغه سړي سره د کفه په برابري، یعنی برابر دی د سره په شرایطو که نه، یعنې دغه د کفایت مونږ چې وایو کفه هغه شته چې مثلا د جلۍ کورنۍ او د هلک کورنۍ سره برابر وي، همسطه یې د واده په حساب باندې. د سنې چې جلۍ ډېر د لوړې کورنۍ نه وي او هلک د ډېر ټیټې کورنۍ، یا برعکس مثلا هلک د ډېر جګې کورنۍ نه وي جلۍ د ټیټې کورنۍ نه، په اصل شریعت کې دا یو اصل دی چې کفر دی، چې کفه یعنې برابر. دغه موضوع ته باید ډېر مور پلار متوجه اوسي. بل دا خبره دی وکړو چې د لور کله چې موږ خپل لور ورکړه نو موږ ته معلومه شوه چې دا سړی بله ښځه هم لري. کله چې دوی بله خبر شو چې د لور بله ښځه لري نو دلته هم دوی حق لري قانوني او شرعي چې خپل دغه سړي سره ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دا هم حق لري قانوني، او دا هم حق لري چې مطابق د قانون، چون د په وخت د نکاح کې اول خپل اوله ښځه پټه کړې ده، نو دا حق لري چې خپل دغه میړه نه جدا شي. دا قانون صراحت لري، د کې مشکل نشته مطابق د قانون. دوی ویل چې څوک نشته چې همکاري وکړي، نو دوی کوی شي چې دفترونو ته ولاړ شي، ډېر دفاتر دي چې دوی سره کومکونه کوي، خدمات ورته وړاندې کوي، چې انشاءالله په اخره کې به زه د دغه دفاترو دغه درسونه هم دوی ته په ډاګه کوم. دوی بیا کوي چې یاداشت کې
وکیل صاحب مهرباني د دې مور په ستونزو رڼا واچوله چې خپل لور ته واقعا اندېښمنه وه. په واده کې د دواړو طرفینو رضامندي تر کومه حده باید مهمه وګڼل شي، او په دې اړه اسلامي ارشادات او د افغانستان مدني قانون څه وایي؟
ډېره مننه. دې موضوع کې باید ووایم چې د دواړو خواوو رضایت په ازدواج کې ډېره مهمه ده. دا ځکه چې که چیرې د ازدواج یا واده په عقد کې رضایت نه وي نو واده یا د ازدواج عقد هیڅ معنا نه لري، او یا که چیرې د ایجاب او قبول په وخت کې رضایت نه وي نو ایجاب او قبول صورت نه مومي. بنا اند شریعت او قانون لریګانه رضایت په یو عقد کې ډیر مهمه انصر دی. که چیرې رضایت نه لنو هم د قانون لریګانه او هم د شریعت له نظره دا واده خلاف د قانون دی او خلاف د شریعت دی.
په رضایت کې صرف هغه کسان چې نکاح کوي د هغوی رضایت او که د کورنۍ رضایت هم مهم دی، ځکه چې ډیر کله دوه واده شوي هغه کسان چې سره غواړي واده وکړي رضامند وي خو کورنۍ یې په دې اړه مخالفه وي. نو آیا د قانون له مخې جنۍ او هلک د مور او پلار له رضا پرته نکاح کولی شي، او آیا دا نکاح صحیح ده؟ بیا
ډېر ښه سوال مطرح کړه. نن ورځو کې اکثرا دا موضوعات سره مطرح کیږي چې یا د جلۍ مثلا یا د هلک یا د جنۍ رضایت وي ولې د فامیل نه، یا برعکس که د مثلا د دوی رضایت وي د فامیل رضایت نه وي. د ما په نظر او د شریعت و قانون له نگاهنه دا ډیره مهمه ده چې اول خو کوشش دی وشي چې په یو نکاح کې په یو واده کې هم د فامیل نظر وي او هم د خپل دیالوګ او د جلۍ، او که کوم وخت بل اخره مجبور شي چې مثلا خپل فامیل ته یا خپل کورنۍ ته یا جلۍ یا له قناعت ورکړی نه شي، چې مثلا قناعت وایي زه فلاني سړي سره واده کوم، هغه وایي چې نه ته حق نه لري، بالغنه دی کوي شي نو چې بیا هم هلک هم جلۍ چې بدون د اجازه د خپل فامیل نه مطابق د قانون دی خپل واده وکړي. ولې داسې دی ونه کړي چې دا واده خدای نه خواسته له کنن چې مثلا دی یا فرار کوي یا تښتي یا مثلا بل ځای بل کور دی بل چا کورونه ته ځي مثلا. نه، دې قانون د ډېر احتیاطو کې په دې خاطر دا موضوعات ځان ته نور مسایل لري، مثلا نور موضوعات د رسمي قانوني اته شاید جزاوانې لري، دې شان ته ډېر متوجه اوسي. دوی د خپل کوششونه تر نهایت وکړي، که چیرې ونه شو د خپل د نور اقاربو له طریقې دا کوشش وکړي چې دوی ووایي چې موږ مثلا رضایت لرو واده کوو، یا موږ مور پلار یا موږ کورنۍ موږ سره مخالفت لري. دوی یعنی تر نهایي حده پورې یا تر اخره حده پورې دوی کوشش وکړي چې خپل کورنۍ رضایت واخلي. که چیرې بیا مونږ شو بیا مونږ شو، یعنی اخرین نقطه کې اخرین لحظه کې دوی حق لري چې بیا بالغنه دوی چې څه وکړي نو دوی د محکمې ته راړ شي او محکمې ته دا مراجعه وکړي چې موږ رضایت لرو، موږ ته خپل کور کې دا رضایت نه راکوي. بنا ان دوی بیا کوي چې د خپل بدون د اجازې د فامیل هم دا په محکمه کې البته د خپل عقد یا نکاح وتړي. ولی دا خبره ته ډېر احتیاط کی چې غیر محکمې نه په بل ځای کې د نه نکاح کوي نه دزي. په دې خاطر چې دا بیا تعقیب دلی لري، مشکلات زیات لري، ځانته د ستونزې جوړې نه کړي.
وکیل صاحب سوالونه خو ډېر دي په دې موضوع، خو د خپرونې وخت په کتو اوس باید د څو اوریدونکو پوښتنې او پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. د محترم قاضی صاحب نه زما یو پوښتنه دا ده چې د شیعه او د سنی نکاح سره روا ده او که نه ده روا؟
هلمند ولایت د شکرا ولسوالۍ د لښکرګاه ایراد څخه مې خبره کوم. داسې پېښه وشوله چې معنا څو ورځې مخکې یو سړي خپل لور بل سړي ته زوی ته ورکړل، هغه بیا معنا نیمایي ولورې ورکړي. هغه سړي زوی وه هغه ښځې معنا چې اصلي ورکړې وه هغه بیا سره وتښتېد، ورته نیمایي ولور کړي. آیا دا اسلام نظره څنګه کېږي؟
بلی السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د غورک ته ولسوالۍ د کرکدم د تېر سستا سره په تماس کې یم. زما پوښتنه دغه ده چې که چېرې یو هلک پر جنۍ باندې ناره وکړي، ده نجلۍ پلار بیا کولی شي چې پیژې واخلي؟
د ازادي راډیو د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ خپرونې ته پیغامونه پیریخي. وکیل صاحب پیغامونه نور هم ډیر دي، که د خپرونې وخت وو د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم په خپرونه کې شامل وو، ورته به ځوابونه انشاءالله ورکول کیږي. نو که په دې برخه کې مهرباني وکړي زموږ دې اوریدونکو ته ځوابونه ورکړي.
د اول ورور په ځواب کې باید ووایم چې د شیعه او د سنی ترمنځ د شرعي او قانوني لګانه هیڅ مشکل نشته. دوی کوی شي چې ډیر په آزادانه توګه لاړ شو خپله نکاح وکړي او واده وکړي. حتی یو مسلمان کوی شي چې د یو اهل کتاب سره هم واده وکړي، یعنی اهل کتاب ښځې سره یو مسلمان کوی شي چې واده وکړي او سره خپل ژوند مختبوزي. ولی هیڅ وخت یو مسلمان ښځه د یو اهل کتاب نر سره واده نشي کوی. دغه نقطې ته ډېر متوجه اوسئ موږ اوریدونکي. په دې خاطر چې اهل کتاب چا ته موږ ویلی شو، اهل کتاب هغه کسان دي چې د هغې باندې آسماني کتاب نازل شوی. موږ تاسو مثلا عیسویان ښه مثال دی، عیسوی هغه څوک دی چې هغې باندې انجیل نازل شوی، د عیسی علیه السلام پیروان دي، د هغې له سره موږ کوی شو واده وکړو. ولی برعکس د موږ د مسلمانو ښځې د عیسویانو سره یا نرانو سره واده نشي کول. دا ځکه د مسلمانانو ښځې د عیسویانو سره واده نشي کوی، دا ځانته ډېر دلیل لري چې زه یو لنډ دلیل تاسو ته وایم چې هغه دا دی چې که چیرې مسلمانه ښځه د یو عیسوي سره واده وکړي، نو اکثرا د ښځه د نر تر قیمومیت لاندې بنا اندسې نشي چې خدای ناخواسته دغه ښځه هم عیسویت ته لاړ شي. یا د اولادونه چې مثلا آینده کې مثلا دنیا ته راځي یا اولادونه زیږي، نو داسې نشي چې دغه اولادونه هم د خپل د پلار د نصب ته لاړ شي او د عیسویان شي، بنا اند حق نه لري. راځو دویم سوال ته. د موږ د دغه ورور چې د هلمند نه موږ سره تماس نیولی و، دغه ورور موږ ته وویل چې د جلۍ پلار ولورې ډېر جګ تعین کړی و، بالغې نه چې الګ نیمایي ولور ورته ورکړه، بالغ نه دی په دغه نیمایي ولور کې دوی سره تښتېدلی دي. ګوري دغه خپله تعین د ولور دا خلاف د شریعت او خلاف د قانون دی. په دې دلیل منګه د خزه لپاره تنها تنها خزه حق د مهر لري چې هغه مهر ورته مطابق د شریعت تعین کیږي او ورته ورکول کیږي. دغه ولور یا دغه شیربها یا دغه موضوع چې ما په تیره برنامه کې میاد کړل، دغه ټول خلاف د شریعت او خلاف د قانون دي. او راځو بیا په دې موضوع کې که چیرې دوی تښتېدلی دي، که چیرې په دغه وخت کې دوی مثلا نامزد شوي دي یا مثلا د یو د بل په نوم شو که نکاح یې کړی او دوی تښتېدلی، نکاح شرعي نکاح شوی، شاهدان موجود وي، ایجاب قبول شوی، شاهدان موجود وي، خو بیا مشکل نشته. او که چیرې دوی فقط د نامزدي په دوره کې تښتېدلی وي یا مثلا دوی په منځ کې نکاح نه وي شوی او دوی تښتېدلی، نو دوی ډېر غټه اشتباه یې کړې ده او دا خلاف د شریعت او خلاف د قانون ده. او که چیرې د آینده کې خدای ناخواسته دوی ګیریږي، نو دوی جرم دی، حتی دوی اوسېدل هم سره جرم دی. راځو دې دریم ورور سوال ته. لکه مخکې چې په دې موضوع باندې ما بحث وکړو چې په نکاح کې رضایت شرط دی، باید د دواړو طرفو رضایت وي. ما وویل کله چې رضایت نو ایجاب قبول صورت نیسي. او دغه هغه غیر شرعي غیر قانوني دودونه یا رسم و رواجونه دي چې موږ تاسو چې مثلا هلک زی د جلۍ کور شاته ډزې کوي، په دې کې نه د جلۍ فامیلي رضایت لري نه د خپل جلۍ رضایت لري، بنا ان دغه عملونه چې دا خلاف د شریعت خلاف د قانون دي. او که چیرې په دې موضوع کې کوم موضوع د زور یا د تهدید یا د فشار، نو دلته د جلۍ هم کوي شي او د جلۍ کورنۍ هم کوي شي، د غالک په علی باندې یا د هلک په وړاندې باندې چې وکړي عارض شي، چیرې خپل هغه نږدې عدلي قضایي مراجعو ته د لاړ شي، عریضه وکړي چې دغه موضوع په دغه شکل باندې دی، یعنی خلاف د قانون راغلل او دغه تجاوز یا تهدید وکاو، چې دا مطابق د قانون دا جرم دی او دته هم مجازات شته دي. او موضوع د پیسو کې بیا هم دا موضوع ته راځمه چې پیسې غیر مهر نه په هر نوم کې هر پیسې د نوم د جلۍ په نوم اخیستل کیږي او هر څوک اخلي، دا ټول ناروا او حرام دي د شریعت او د قانون له نگاه.
مننه وکیل صاحب. فکر کوم د یو څو نور اوریدونکو پیغامونه هم اخیستلی شو.
السلام علیکم. تا لاده و رب کنیتوالی دیش بابر دیشی نیست در سر پتا مرشکی ما دا پشتر که چیری فیلیر و لکسی زید کنزده و که او بار پوی ورکی و دو وقت دیار ایلیت لاروائی که زید بلا تور پوی داویلی وارم دار وادی کنگی مثلا
سلام علیکم زه صدیق الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم دا ډېره ښه خپرونه ده چې پلیسونه شروع کړې ده بلې ورځ مواره د ورو دا ډېره ښه خپرونه ده د کازیسه چې پسو مېلمه او ډېرې ښه پوښتنې ځینې کولې
ما جلګوله مزای له سرهبي ولسوالۍ نه خبرې کوم دغه سړی چې یوه ښځه چې مېړه یې زندی او بل مېړه وکړي آیا د دې نکاح ورخېږي یعنی طلاق هم نه یې ورکړی و سلام په احترام
وکیل صاحب د څونور اوریدونکو پیغامونه او یو د مهر په باره کې سوال کړه او فکر کوم تکراری خو بیا هم لږ معلومات ورکه دویم نیک نظر څرګند کړه او د خبرونې صفت یې کړه دریم اوریدونکو بیا پوښتنه کړې وه ویلې کله چې یوه ښځې طلاق نه وي اخیستی بل مېړه کولی شي کنه نو لږ لږ معلومات په ورکه ځکه چې خپرونې وخت په کمېدو ده
ډېره مننه د مخکیني ورور په ځواب کې بیا هم د موضوع د مهر موضوع کې ما تاسو ته ویلې مخکې هم چې مهر خاص د ښځې حق دی غیر مهر نه چې هر شکل باندې پیسې اخیستل کېږي دا ټول ناروا حرام دي او انشاءالله په آینده برنامه کې به انشاءالله موږ تاسو یو خاص برنامه د مهر په موضوع کې ولرو که چېرې اوریدونکو سوالونه لري نو خپل سوالونه تیغه برنامې ته وساتي د دویم ورونه هم مننه کوم چې توصیف کړی دی برنامې راځو درېم ورور ته د زړګل سروبي نه چې وویلې ده وویلې که چېرې یو د یو ښځې مېړه ژوندی وي او دا بل مېړه وکړي وروره که چېرې د یو ښځه اول مېړه ژوندی وي تر څو یې چې له دغه خپل اول مېړه نه طلاق نه یې اخیستی هغه خپل عدت یې نه یې تکمیل کړی دی په هیڅ صورت په هیڅ دلیل باندې حق نه لري چې د دویم مېړه سره دی واده وکړي که چېرې دی واده هم کوي نو د واده خلاف د شریعت خلاف د قانون دی او ډېر په شدیدو مجازاتو باندې به دا جلی چې دا ښځه به چی شي محکوم شي نو ډېر احتیاط دیو کې موږ اوریدونکو تر څو چې هره ښځه تر څو چې د خپل اول مېړه نه طلاق نه یې اخیستی رسمي توګه باندې دویم مېړه سره واده دا ډېر اشتباه دی او دا ډېر د خلاف د قانون او خلاف د شریعت دی او خدای ناخواسته داسې موضوع سره مخامخ نه شي چې ډېر قوي مجازات سره به یا شدید مجازات سره به مخامخ شي
وکیل صاحب ډېره مهرباني چې زموږ څو اوریدونکو ته مو ځوابونه ورکړو وکیل صاحب تقریبا د خپرونې وخت په ختمېدو ده په حقوقي مسایلو که څه ویل درنه پاتې وي نو مهرباني
ډېره مننه ما د خپلو ټولو اوریدونکو نه دا هیله ده چې که چیرې تاسو دغه مشکلاتو سره مخامخېږئ یا داسې قضایو سره مخامخېږئ تاسو کوئ چې اول خو د موږ د برنامې له طریقه دا موضوعات به انشاءالله تاسو حل شي ولې بیا هم دا حقوقي مسایل ډېر زیات دي په دغه یو تشو برنامو باندې چې موږ تنه دا ډکو په دغه موضوع باندې دا حقوقي مسایل نه خلاصېږي بنا اندې حق لري چې موږ دفاتور ته مراجعه وکړو موږ څلور ولایتونو کې په مرکزي ولایتونو کې موږ خپل دفاتر لرو د کوشش وکړو چې موږ دفاتور ته مراجعه وکړو د مشکلات به غزت د دفاتور له طریقه حل شي حتی غیر دینه چې ورته مشورې ورکول کی یا تعداد سره به وکیلان ورسره تعین شي رایگان شکل باندې وکیل ان ورته تعین شي د قضیه به مخته بوتل شي اول د کابل دفتر ته واستوم چې کابل خپل په داخل دی ولایت د کابل کې دغه دی ولایت موهویتی ته دی لاړ شي التمنګ یو دفتر لر دفتر خدمات او قیرایگان په زمین کې کچېره د مثلا دفتر ته نشیټ لاینو دی موږ دغه د کابل د دفتر د شماره دی یادش کې ان شاء الله چاینده کې د ټلیفون له طریقه به هم دی ته مشورې ورکړ شي موږ د کابل د دفتر شمیره ده 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ ویشت بیا هم تکراروم 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ ویشت او که چیرې د موږ اوریدونکو په ننګرهار کې د مشکلاتو سره مواجه دي نو ننګرهار کې دفتر دی شرق پلازا د استیناف محکمې خوا ته دارالمشوره د رایگان د ننګرهار د ولایت دا شمیره ده 0 اویا 0 شپېته 1 10 8 بیا تکراروم 0 اویا 0 شپېته 1 10 8 کچیر دمن ګران هیوادوال په مزار کې دا مشکلات سره مواجه کیږي نو د کوي شالته په مزار کې هم د فاتر شری چې دغه بحث کار کې چنجمن مسخله وکړای مدافع او نمائندګي د شالته دی مراجعه کی البته وړم چې د ادرس ورته وایم چې بلخ ولایت 15 امنیتی حوزه د گذر د شورتاګزار ورته وي جنوب د بانک د ملي افغانستان او د مشورې شمیره ده 0 اتاتیا 0 شپېته 0 50 بیا د بلخ د ولایت شماره تکرارم 0 اتاتیا 0 شپېته 0 50 او په همدارنګه کوي چې د موږ ګران هیوادوال په هرات ولایت کې هم خپل ستونزې موږ دغه دفتر ته مراجعه وکړي چې په نامه د ندای ځان دی چېلته هم یو بخش خاص لري چې جاده د محبس ریاست د محکمه د استیناف ولایت د هرات دریم منزل یا دریم پوړ دارالمشوره د حقوقي د رایگان الته هم د هرات د دفتر شمیره هم ده 0 و 0 یو نوی اته سوالس 215 دا مشمیرې چې هر دفتر ته مراجعو کی هم دې ترایګان مشورې ورکړ شي او غیر مشورونه دې سره به تا وکیلان رایګان هم تین شي دې قضیه سره مختب وزي حکومت کوي ډیره مننه
وکیل صاحب روح الله حبیب ستاسو د روسی پیغام نه نړۍ مننه د خزه او کورنی حقوق د دې ونې خبرونه وخت هم دمرو مونږ به راتلونکو ونې د مهر او جایز پاړه بحث ولرو درنو اوریدونکو کتا سو د مهر او جایز پاړه کومه پښتنه ولري نو کولای شي زمونږ پیغام سپتون کې شمیرې ته زنګ وهي او خپل پښتنه او نظر ثبت کړئ زمونږ د پیغام سپتون کې ماشين شمیره ده 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ 0 1 0 1 0 د ازادۍ راډیو نورې خپرونې دوام لري خو اوس درنه زه یوسف خان زدران رخصت غواړم د خدای پامان
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.